Tan. السلام علیکم په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبری برخه کې به واورئ چې تر یوې اونۍ په لنډه موده کې په کابل کې د تاوتریخوالي درې پیښې شوې. تر ټولو تازه پیښه پرون د سینما پامیر په سیمه کې چاودنه وه چې هلته د چاودنې له ځای نه یو مړی او یولس ټپیان روغتون ته انتقال شوي دي. د راپورونو دا برخه وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د قطر د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي فیصل بن عبدالله الحنزاب په پلازمینه دوحه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ له استازي عرفات جمال سره د افغانانو د بشري وضعیت په اړه خبرې وکړې. د قطر د بهرنیو چارو وزارت پرون ته یو بیان کې ویل چې افغانانو سره د مرستو او په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګېدو په تړاو هم خبرې وشوې. د قطر د بهرنیو چارو د وزارت په بیان کې د دې لیدنې کتنې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت پرون خبر ورکړ چې تر اوسه یې له بازارونو 400 عنوانه داسې کتابونه راغونډ کړي چې د دوی په وینا د افغانستان له ملي ګټو او اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې دي. د کال په پایل کې ازادي رادیو د 15 یا پښتو او دری سیاسي تاریخي ادبي او دینی کتابونو لست ترلاسه کړی و چې طالبانو له کتاب پلورنځیو راغونډ کړي وو. بیا داسې راپورونه خپاره شول چې دا لړۍ دوام لري. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت د خپرونو د چارو سرپرست معین مولوي ضیاء الحق حقمل پرون چهارشنبه د یوې غونډې په ترڅ کې په کابل کې وویل چې له دوکانونو او خپرندوی ټولنو څخه د راغونډو شوو کتابونو په بدل کې هغوی ته نور کتابونه ورکول کیږي. د طالبانو په وینا د راغونډو شوو کتابونو په بدل کې قرآن کریمونه او تفسیرونه دوکاندارانو ته سپارل کیږي. د نړۍ د بوکس د پخوانی اتل محمد علي کلی میرمن خلیله علي نن کابل ته ځي. د طالبانو د بدني روزنې او ورزش ریاست په یو بیان کې ویلي چې د دې سفر هدف په کابل کې د فوټبال د یو لوبغالي پرانسته ده. خلیله علي په 2020 کال کې کابل ته د یو سفر په ترڅ کې ژمنه کړې و چې د قرغې په سیمه کې به په 800 جریب ځمکه د فوټبال یو لوبغالی جوړ کړي چې دا د دې په وینا د محمد علي کلی ارمان و. ترکیه پرون چهارشنبه په انقره کې د فضایي دفاعي صنعت پر یو شرکت له خونړي برید وروسته په عراق او سوریه کې پر کوردي ملیشو هوایي بریدونه کړي دي. د انقرې په پرونی برید کې چې د دو وسلوالو لخوا وشو لږ تر لږه 15 تنه ووژل شول او 22 نور ټپیان شول. د لویدیځو اجانسونو په وینا د ترکیې د دفاع وزارت په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې د عراق او سوریې په شمال کې د هوایي بریدونو په پایله کې د ترهګرو ډلو 2 مرکزونه ویجاړ کړي او زیات شمېر دغه وسلوالي له منځه وړي دي. د انقرې د پرونی برید مسؤلیت لا کومې ډلې نه دی اخیستی، خو ترکیه دا برید د کوردانو د کارګر ګوند یا پی کی کی کار بولي. ترکیه او لویدیځ متحدان پی کی کی د ترهګرو په توګه پیژني. د پاکستان پولیسو پرون ویل چې 3 تنه مشکوک کسان د 2 نرخځیانو د وژلو په تور نیولې دي. د خیبر پختونخوا په مردان ښار کې چې نږدې 50 کیلومتره د پېښور په ختیځ کې پروت دی، د یکشنبه په ورځ 2 نرخځیان په خپل استوګنځي کې د چړو په گزارونو وژل شول. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر وایي چې داسې شواهد ترلاسه کړي چې شمالي کوریا روسیې ته پوځیان استولي دي. لوډ آستن پرون له روم څخه د کتنې پر مهال دا څرګندونې وکړې. بلورته د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت ویان جان کربي ویلي د دوی معلومات ښیي چې شمالي کوریا شاوخوا 3000 سرتیري روسیې ته استولي او دا مهال هلته په روزنه بوخت دي. او د آسیا د کرکټ د ایمرجنګ جام سیالیو په ترڅ کې نن د افغانستان الف لوبډله په نیمه پای لوبه کې د هند له الف ټیم سره مخامخېږي. د دې لوبو بله نیمه پای لوبه به د سریلانکا الف او پاکستان الف لوبډالو ترمنځ وشي. د دغو دواړو لوبو ګټونکي به پای لوبې ته ووځي. د آسیا د کرکټ د ایمرجنګ سیالیو کوربه عمان دی چې فاینل به یې د اکتوبر په 18 د پلازمینې مسقط په جنوب کې د العامرات په لوبغالي کې ترسره شي. دا خبرونه تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته یادونه وکړه، د دې سات ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې چې تر ډیره په ادبي، هنري او فرهنګي مسلو راڅرخي. خو لنډه خبری برخه هم لري دغه سات. رازو د لنډې خبری برخه د سر راپور ته هغه دا چې تر ویونی په لنډه موده کې په کابل کې د توغندیو دی وبرید او د طالبانو د استخباراتو پر موټر دی وی حمله ادعا وشوه، او په دې خار کې پرون یوې چاودنې یو تن ووژه او یولس نور ټپیان کړل. یو شمیر کتونکو په دې نظر دی چې د طالبانو له لوري محدودیتونه د دې لامل شوي چې خلک ورسره همکاري کم کړي او امنیت خراب شي. طالبانو بیا د امنیت د ټینګېدو لپاره په کابل کې د کورنو تلاشي پیل کړي. تفصیل په دې راپور کې وو.
په کابل کې ایمرجنسی روغتون په یو بیان کې ویلي دي چې د پرونی چاودنې د یو نارینه ټپي روغتیایي وضعیت نازک دی. په دې چاودنې کې چې له پامیر سینا ما سره د لیلامي په بازار کې د چهارشنبې د غرمې د دوو بجو خواته وشوه، یو لسنه ټپیان شوي دي او یو تن وشل شوی دی. ځینې سرچینې وایي چې دا چاودنه د مقناطیسي ماین له امله شوې ده. د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت ویاند عبدالمتین قانت رویټرز اژانس ته ویلي دي چې دا د لاسي بم چاودنه وه او د برید کوونکي یوه پښه قطع شوې ده چې اوس په توقیف کې دی. درملنه یې کېږي او د امنیتي ځواکونو له لورې تحقیقات ترې روان دي. لسمی و عینی شاید چې نه خوشتل نومې په راپور کې واخیستل شي آزادي راډیو ته وویل د وی د پیښې له ځای نږدې سل متره لرې وم. له هغه ځایه یو هلک منډې راوهلې. ما پوښتنه ترې وکړه. ده وویل چې د یوه کس جسد هلته پروت و. نور څه مې نه دي لیدلي. دوه کسه د میوند روغتون خوا ته راتلل. دوی په وینو لړلي وو. چرې یې په لاسونو لګېدلې وې. د کابل د ایمرجنسي روغتون په بیان کې راغلي دي چې په ټپیانو کې یوه درې کلن نجلۍ، یو څلور کلن هلک او یو شپاړس کلن هلک دی. همداراس دوی میرمنې او شپږ نارینه ټپیان د درملنې لپاره د دوی روغتون ته ورول شوي دي. یوه ورځ مخکې تر دې د کابل په قلاچه سیمه کې آزادۍ جبهې د طالبانو د استخباراتو پر یوه موټر د برید ادعا وکړه او یې ویل چې په دې حمله کې دوی د طالبانو دوه تنه وشلي او دوه نورې ټپیان کړي دي. د چپې د دې اونۍ د اکشن بي په ماښام د کابل پر هوایي ډګر د توغندیو د برید مسولیت هم ومانه چې په خواله رسنیو کې داسې ویډیوګانې خبرې شوې دي چې توغندي د کابل پر هوایي ډګر لګې شي. په کابل کې د ناامنیو د زیاتېدو په اړه د سیاسي چارو کتونکي شینکې کړوخیل ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو له لوري محدودیتونه او په خلکو فشار پر امنیت منفی تاثیر کوي.
هرڅومره چې فاصله د ولس او د چارواکو ترمنځ زیاته شي، وضعیت خراب شي، خود په خود باعث دي کېږي چې امنیت خراب شي او له مخالفینو سره خلک خپل همکاري نه شروع کړي. زه فکر کوم دا یو کنه یا بیلګه ده چې لم دا اوس فکر کوم چې شروع شوه دي.
طالبان په کابل کې د خپل مخالفانو د نیولو او ځپلو په نیت د کابل په خیرخانه، تایمنی او 315 سیمو کې له څو ورځو راهیسې کور په کور تلاشي پیل کړی دي. طالبانو تر اوسه څه نه دی ویلي چې د دې تلاشیو په ترڅ کې څه ترلاسه کړی دي یا یې څوک نیولې دي.
و موریدل چې په تیره نږدې یوه اونۍ کې په کابل کې د تاوتریخوالي درې پیښې شوې دي چې تر ټولو وروستۍ هغه د سینما پامیر په سیمه کې پرونی چاودنه وای چې ایمرجنسی رښتون ته تر یو مړی او یو لس ټپیان ورول شوی. پرونی وی سرچینې بیا ازادي رادیو ته ویل چې په دې پیخه کې دوه تنه وژل شوی. دا بریدونه څوک کوي او په اوږد مهال کې د دوام اغیز څه کېدل شي؟ په همدې اړه مې د امنیتي او پوځي چارو د کتونکو جنرال محمد رادمنش نظر پوښتلی دی.
اصلا په افغانستان کې د اول نه تر اخره پوری د منطقه د استخباراتو لاسته کې وضاحت لري. تاسو ته بهتره معلومه ده چې دا ټول تروریستي ډلې په افغانستان کې اوس استه د پاکستان د استخباراتو د ستراتیژي له مخې نه ترتیب شوی او اوس په افغانستان کې دغه سي وضعیت رامنځته کیږي چې هر ورځ انفجار، انتحار او ځینې نور مشکلات رامنځته کیږي. دا اصلا لورای اخکاری سی طالبان هم په خپل حکومت داری که ناکام دی او دوی هم نکولی سی سی لکه حقا ادعاگان او شعارون سی دوی ورکول اوس ده حقا ده شعارون او ده وینا و لمخینه دوی ناکام دی او نکولی سی سی په افغانستان که ده طالبانو په وسیله امنیت رامنځته کی او همدارنګه د طالبانو په منځ کې هم ځینې مشکلات شته چې د دوی صفوف د خپل رهبری په امر کې اجراءات نکي.
او رادمنش سیب طالبان دا کوي چې په افغانستان کې د داعش ډله ځپلې ده، لمنځه وړې ده، خو دغه ډول بریدونه چې لکه پرون چې په سینما پامیر سیمه کې وشو تر ډیره مسؤلیت داعش اخلي، دا ډول بریدونه څنګه ترسره کیږي سره لدې چې طالبان دا کوي چې دغه ډله ځپلې او دا ادعا هم کوي چې په افغانستان کې یې بی ساری امنیت راوستلی دی؟
امنیت څه معنا؟ امنیت معنای دا ده چې په افغانستان کې باید هیڅ کوم مشکلات رامنځته نشي، اما طالبان د دوحې د موافقتنامې نه تر اوسه په هر مسأله کې دوی د خپل صفت په مورد اغراق او د خلکو په مقابل کې ځینې استرګې پوتیې لورای اخکار سي طالبان د امنیت په مورد کې ناکامه دي.
او راتمنه چې دغه وضعیت دوام به څه اغیز وکړي که دغه ډول ناامنۍ دوام پیدا کړي، چاودنې کېږي، انفجارونه کېږي، په کابل کې د دوام اغیز به پر ولس باندې څه وي؟
خود د طالبانو د اجراءات او د عمل کارت په مورد کې باید وویل سي چې دوی په خپل ټول کرنلار نه ناکام دي، او دا حتمی ده سي افغانستان که د خلکو ته بیروزګاری وي، امنیت رواني نه وي، د دې نه لورای اخکار سي یقینا طالبان په ځینې نور مشکلات مخامخ کیږي او پاینده که خلق خپل اقدامات شاید رامنسکی او هغه اقدامات دادی چې د خلکو او د طالبانو په منځ کې لوی وطن رامنسکیږي.
د امنیتي او پوځي چارو شدون کوي محمد رادمنش و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
پرون په هرات ولایت کې د روغتیایي مرکزونو د یو شمیر ډاکټرانو او کارکونکو د احتساب دوهمه ورځ وه. دوی ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې دا اقدام ځکه کړی چې د څلورو میاشتو معاشونه نه دي ترلاسه کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په هرات ولایت کې د روغتیایي مرکزونو یو شمېر ډاکټرانو او کارکونکو د غوښتنه عمله چې دوی د طالبانو د عامې روغتیا ریاست او د دوی د ماشونو په ورکولو کې د مسؤلو مؤسساتو بې غوري بولي کاری احتساب کړی. یو شمېر احتساب کوونکو د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل وروسته له هغې چې په تېرو څلورو میاشتو کې ماشونه نه دي ترلاسه کړي او له خراب اقتصادي وضعیت سره مخ دي، د سې شنبې په ورځ د لړم میاشتې له لومړۍ نیټې کاری احتساب پیل کړ. دوه روغتیایي کارکونکو چې احتساب کې برخه لري او نه غوښتل نمونه په راپور کې واخیستل شي، له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د افغانستان پراختیا او مرستندوی ادارې یا ادا او د روغتیا د ارتقا او مدیریت ادارې یا او ایچ پی ام دوی ته د ماشونو لور کولو ډډه کړې.
مدت 4 ماه میشه که معاش نگرفتین.
تلور میشتی کیگه چه معاش می نده اخیسته پر دیر و سنزو که جوان کوم. منگو اخل کیگو چه ولی کار نکوی. دو ورزی کیگه چه منگ اعتصاب کرده او دیتا حاضریو چه اعتصاب تیدا مور کرو او آن دو خوڑو اعتصابو کرو.
حتی حاضر هستین که دو سابقه زا هم بکنین.
از برج 7 و 8 و 9 و 10
د میلادی کال 8، 9، 10 میاشتو معاش نه دی حواله کړی. وای چې د 8 میاشتې مسؤلیت او ایچ پی ام لري. لنډه دا چې اختلاس یې کړی. اوس مهال د هرات ولایت کلینیکونو کاری اعتصاب کړی.
هرات په همې خاطر تحت اعتصاب میباشه.
د افغانستان د پراختیایي او مرستندوی ادارې یادا یو کارکونکي چې نه غوښتل نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته په لیکلي بڼه وویل چې یونیسف په هرات ولایت کې د روغتیایي کارکونکو د ماشونو د ورکړې مسؤلیت لري. په هرات ولایت کې د ډاکټرانو د اتحادیې وغړي چې د هم نه غوښتل د موضوع د اساسیت له امله نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې په هرات ولایت کې د 1600 کلینیکونو شاوخوا 3000 کارکونکو د څلورو میاشتو د ماشونو نه ورکړې له امله کاری احتساب کړی. د دغې سرچینې د معلوماتو له مخې دا مهال په دغه ولایت کې د روغتونونو، کلینیکونو او روغتیایي مرکزونو یوازې بیړنۍ څانګې فعالې دي او د روغتیایي مرکزونو کارکونکو ګواښ کړی چې که ماشونه یې ورنه کړل شي د روغتیایي مرکزونو بیړنۍ څانګې به هم غیر فعالې شي. د یو له دغو روغتیایي مرکزونو څخه یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، د هرات د عامې روغتیا رئیس مولوي شاهد غږیز پیغام یا ازادي راډیو ته لیږلی چې له روغتیایي کارکونکو یې غوښتي چې ارامه شي او خپل کار ته دوام ورکړي.
من حیث رئیس حتمی ولایت هرات به دفاتر محترم یونس
ما د هرات ولایت د عام روغتیا رئیس په توګه د یونسف او دبلیو ایچ او له ادارو سره اړیکه نیولې ترڅو ژر تر ژره ماشونه او نور پاتې مصارف ورکړي. دغو ادارو وعده کړی چې دا ستونزې به حل کړي. له دې امله له ټولو همکارانو غوښتنه کیږي چې د کاري اتصاب نه دی ډډه وکړي.
هغه اسنا چې ازادي راډیو ته رسیدلې ښیي چې د تورغونډۍ روانشان جامع نواباد انجیل سرچا کشک سنگ کوتل روغتیایي مرکزونو او د غوریان شیندن پښتون زرغون او گذری روغتونونه د هغه لومړنیو مرکزونو څخه و چې د اعتصاب یې پیل کړی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو وړاندې درته د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام هم خبرېدو ته چمتو دی، خو وروستی راپور راخلو. د ترکیې پلازمینې انقرې ته څیرمه د فضایي صنعت پر یوه مرکز د برید له امله د ترکیې چارواکو په وینا لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي او 22 نور ټپیان دي. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر ویل چې دوه برید کوونکي یې وژلي. تفصیل په دې راپور کې.
دوه وسلوالو د ترکیې د فضایي صنعت پر یوه مرکز چهارشنبه حمله وکړه. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر علي پارلیکایا په اکسپانیا پخوانی ټویټر کې لیکلی دی چې دا تروریستي برید د ترکیې پر فضایي دفاعي تاسیساتو انقرې ته څیرمه شوی دی. نوموړي زیاته کړه چې دوه برید کوونکي وژل شوي دي. رویټرز اژانس د ترکیې د کورنیو چارو د وزیر په وینا خبر ورکړی دی چې دا برید د کردستان د کارګر غیر قانوني ګوند یا پی کی کی په څیر دی. ترکیه پی کی کی د یو غیر قانوني ترهګر سازمان په توګه پیژني. د امریکا د ملي امنیت شورا وایند جان کربی د دې برید سمدستي څېړنو غوښتنه وکړه. د وی ترنګ چې ترکی چارواکو ویلي دي د حمله دي د یو احتمالي ترهګریز برید په ډول وڅېړل شي. په داسې حال کې چې موږ لا تر اوسه نه پوهیږو چې د دې تر شا څوک دي. موږ دا تاوتریخوالی په کلکه غندو. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان چې په روسیه کې د بریکس هیوادو په غونډه کې د حمله وغندله او دا یو ترهګریز بریتو باله. د حمله اروپایي ټولنې، روسیه او ناټو هم غندلې ده. په هغو ویډیوګانو کې چې په خواله رسنیو کې خبرې شوې دي، په هغو کې ښکاري چې دوه برید کوونکي چې وسلې ورسره دي له یوې ښځې سره ودانۍ ته د ننوتو په حال کې دي. د ترکیه کورنیو رسنیو د یو ځان بشتون کې برید خبرونه هم خپره کړې دي، خو ترکی چارواکو دا خبر رد کړی دی. رویټرز اژان ستاینی شاهدانو په وینا لیکلی دي چې د دې تاسیساتو کارکوونکي خوندي ځایونو ته انتقال شول، خو د دې لپاره چې له ورسره چاودنه اوریدل شوې وه دې کارکوونکو ته 2 ساعته اجازه ورنه کړل شوه چې بهر ووسی.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم سلامونه. د کونړ کلنې مشاعره وشوه خو په خپل وخت و نشوه.
زبه د کونړ غوندې پسندو کې لتن د مرم ترانه تیریگا لکه سین حس صفاندا.
په کندهار کې به د کتابونو پاړه واوري.
کتابو بازار په داوس ورسته کې به ډیر کم سوې دي.
په ننګرهار کې هم ورته حال دی.
کله چې وجلې مکتب ته او پونتون تن پر خودل کیږي نو هغه بیان شي کولای چې هغه مطالعه وکړي.
لېونه به مهم تاریخي کتابو مهم خبرو.
کله چې خوشحال خان په زندان کې د شطرنج نه بحث کوي، د کتاب نه بحث کوي، د غیر غذایی سیستم نه بحث کوي.
په دې خبرونه کې مو د خالونو لدود هم خبرو.
په ځنه باندې د نرو نه وال کې ځنه باندې به بیا ځنه نه ووالو له خیال چې
د کونړ سیند کلنې توریزم مشاعره تر سره شو. په دې مشاعره کې غانو شاعرانو، لیکوالانو او د شعر او ادب مینوالو برخه واخیسته. په خو به هر کال د پسرلی په موسم کې دا مشاعره هغه مهال تر سره کیده چې کله به د سیند اوبه مخبوزیتي دوشوي او بیا د خلکو په اصطلاح ګل به وکړ. دغه مشاعره د اطلاعات کلتور ریاست لخوا تیره اونۍ پنځشنبه جوړه شوې وه. تفصیل په دې راپور کې.
شاعرانو کله وی خو د کونړ قدرتې خلګانې په خپلو شعرونو کې په بیلابیلو او رنگینو الفاظو ستایلي، نو لبل اړخې د کونړ له همیشه بهان سیند او له افغان چارواکو هم بلا ګیلې کولی. دوی وای پښته وبو کې دښتې د باران څاڅکو پارمان وچې پرتې دي او کورونه تورتم دي. ځوانان بیروزګاره دي او هر یو کوښښ کوي چې ځان او کورنۍ ته د نفقې پیدا کولو په خاطر په مرګونو لارو سفرونه وکړي او وطن پرېږدي، چې ډېرې په دغو لارو کې د ګاونډیو او نورو هیوادونو امنیتي ځواکونو له لوري د بلا ستونزو او وژنو سره مخ کیږي. خیر محمد مومند وایي له سیند څخه هیڅ ګټه وانه خستله او تلې اوبه ګاونډ ته وړې روانې دي.
زبدې کو نړغوندې پسندو کې لتن دې مرم ترانه تیریگا لکه سیند حسې صفاندا.
اشراق شګلې له چارواکو غواړي چې په یاد سیند د اوبو او برېښنا بندونه جوړ کړي، لل مزمکه دی ورته خړوب او تورتم کورونه دی روخانه کړی.
پدې سندونو بیا بندونه د برېښنا اوتړی، بیا پدې ټول وطن برپونه درنا اوتړی.
ل کابل راغله شاعر جواز سعودي بیا پدې هله دی چې د کونړ زرغونی دری وګوري او ل دغه طبيخ کولاګانو خوند واخلي.
زیر ما زیګروای دندې
اکرام الدین مفتون په خپل شعر کې د یتیمانو کونډو رندو او د غریبو حق خوړونکو او ریاکار زاهدان داسې مخاطب کړي وو.
دا بزرگ یوازې د قران ایمان نه ویلي، نور په خیر مسلمانانو له حدا واوختاو. لاسه کې تصفیه، خیرات، زکات په تصویرونو کې او شنه مایشې مسلمانې له حدا واوختا.
د کونړ سین مشاعره د تیر جمهوریت په لومړی لسیزه کې پیل شوی و، چې هر کال با د پسرلی په پیل او په سین کې د اوبو کچې زیاتېدو سره د اطلاعاتو او کلتور ریاست لخوا تر سره کیده، خو سږ کال د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور د ریاست لخوا د ژمی په پیل کې وشوه، چې ګڼو شاعرانو، لیکوالانو، د شعر او ادب مینوالو او ځایي چارواکو پکې ګډون کړی و. په هر مشاعره او غونډه کې د کونړ اوسیدونکو په یاد سیند د اوبو او برېښنا بندونو جوړولو غوښتنې کوي او د چارواکو لخوا ورسره غوړې ژمنې کیږي، خو تر اوسه یوه ژمنه هم نه ده عملي شوې. جواز سعودي په ټولو افغانانو او چارواکو باندې غږ کوي چې د وطن آبادۍ لپاره مټې رابډ وهي، وخت تیریږي او هیچا ته انتظار نه کوي.
مو د کلنې مشاعره راپور واوریده. لوی خبرتیا ورسته په ننګرهار او کندهار کې د کتابونو د ساړه بازار پاړه اوریدل شي.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
په کندهار کې د کتاب لوستنې دود د تیرو کلونو په پرتله کم شوه دی. کتاب پلورونکي د پیرودونکو د کموالي او بازار د سوړوالي شکایت کوي. په داسې حال کې چې د پانتون استادان دا ستونزه د ټولنې د وروسته پاتې کېدو نقشه بولي، ځینې بیا پر ټولنیزو رسنیو د ځوانانو بوختیا او د افغانستان په اوسني اقتصادي وضعیت کې د کورنۍ او مالي ستونزې د دې لامل بولي. تفصیل په دې راپور کې.
په کندهار کې د مطالعې دود په دې ورستوي کلونو کې مخ په کمیدو دی او د دې ولایت کتاب لرونکو وایي د دوی د کاروبار وضعیت هم د پام وړ کمزوري سوی دی. که څه هم په ښار کې ګڼ کتابتونونه او کتاب پلورنځیسته خو د لوستونکو شمیر او د کتابونو پیرودونکي ډیر کم سوي دي. قدرت الله کریمي چې په کندهار ښار کې یو له څو کتاب پلورونکو څخه دی وایي کاروبار یې په دې وروستیو کې په ډیره کچه خراب سوی دی.
کتابو بازار په دا اوس وروستیو کې بیخي ډیر کم سوی دی. شوق یې د علاقه د کتاب ویلو سره د مطالعې کولو سره ډیر کم سوی دی. عموم کې ټول بازارونه کمزوري شوي دي. باید اطلاعات او فرهنګ ریاست داسې یو کار وکړي چې هغه د ځوانانو د تشویق لپاره غونډې جوړ کړي، مجالس جوړ کړي، نندارتونونه جوړ کړي چې هغه د لپاره ځوانان تشویق شي او خلکو ته دا روحیه ورکړي چې تاسو مطالعه وکړي، نور پر دغه باندې مه کوئ، مطالعه د لپاره زمینه ورته مساعده کړي او ځوانان تشویق کړي. همدا
د مطالعې د شوق د کموالی یو لوی لامل په ورځني ژوند کې د ټولنیزو رسنیو د زیاتېدو اغیز بلل کیږي. د پوهنتون استادان وایي ځوانان اوس ډیر وخت په ټولنیزو رسنیو او انټرنیټي محتوا بوختیا او دا کار هغوی له کتاب لوستنې لیرې ساتي. د کندهار پوهنتون استاد نیاز محمد وایي پر ټولنیزو رسنیو او نورو تفریحي وسیلو د ځوانانو بې ځایه بوختیا د کتاب لوستنې فرهنګ ته جدي زیان رسولی.
په ټول کې د مطالعې د کمبوت یو ولات چې دی هغه د ټولنیزو رسنیو خورا زیات او غیر هدفمند استعمال دی. ځوانان خپل ډیر وخت چې دی په ټولنیزو رسنیو او د زیرو کمبایلونو په کارولو کې تیری او دا د دې لامل کیږي چې دوی د کتاب څخه لیرې پاتې شي.
سربیره پر دې د کتابونو څخه د خلکو د لیرېوالي یو بل لامل د خلکو اقتصادي ستونزې بلل کیږي. کتاب پلورونکو وایي د اقتصادي ستونزو زیاتوالی هم د کتاب د پیرودونکو شمیر کم کړی دی. منظور احمد صالح یو بل کتاب پلورونکو وایي د افغانستان د اوسنی اقتصادي وضعیت لامل ډېرې کورنۍ د خپل ورځنیو اړتیاو پوره کولو لپاره مبارزه کوي او د کتابونو پیرولو او لوستلو لپاره نه پیسې لري او نه وخت. منظور احمد زیاتوی چې ځینی خلک ان خپل زاړه کتابونه د پلور لپاره پلورنځوي تراوړي.
په دروستي وختو کې د کتاب پروس ډیر کم شوی دی. د پخوا پر طلبه ډیر کم شوی دی او داس پیرسیوی دی ډیر پیرسیوی دی چې ځین ځوانان راغلي کتابونه را تراوړي دي چې درس خراني سي. په داس حال کې موږ ورته وایو چې موږ استعمال شوی کتابونه رانیسو، موږ سره خپل نیوی زیات پراته دي. ځوانان ذهني شکنجه دي، ذهني جوړښت نست، اما مفاهیم نسته ورته. او همدارنګه ځوانان یې خود زموږ ژوند د اول سرم د مطالعه سره شوق متاسفانه ډیر کم دی. اوس په درسي کې کم سوی د کاروبار نشتون دی، ځکه چې څوک وایي زه کاروبار ونه لرم، کار مې سم نه، زه به کتاب چش واخلم. نو دغه ژوند دغه زموږ سرکل ټول یو د بل سره تړلی دی.
د کتاب لوستنی د کلتور د دا ډول زیوال حالت پاره د پوهنتون استادان خبرداري ورکوي او وایي کدا حالت همداسې دوام وکړي نو د افغانستان راتلونکي نسل به له تعلیمي ودی او ذهني پرمختګ څخه محروم پاتې شي. استاد نیاز محمد ازادي رادیو ته وویل چې د کورونی د غړو په ځانګړي توګه د والدینو لخوا د کتاب لوستنی فرهنګ نه ترویجول هم لوی ستونزې ده. هغه باور لري چې کورنۍ لخپل ماشومان او ځوانانو څخه د کتاب لوستنی غوښتنه ونه کړي او هغه ته وخت ورنکړي نو ټولنه به د تعلیمي او فرهنګي زوال سره مخ شي.
اړینه ده چې هم کورنۍ او هم په ټوله کې فرهنګي ادارې او علمي او کلتوري ادارې د مطالعه د ترویج او د مطالعې د فرهنګ د ترویج پروګرامونه ترتیب کی او هغه طرح کی رایای کی تر څو پر ځوانان لا زیات تشویق شي.
په کندهار کې د کتاب لوستلو او کتاب لرلو ل پیکه کېدو سره د کتابونو د چاپ بازار هم ډیر سور سوی دی چې لامل یو شمیر کسان چې د دې صنعت برخه و بیکاره سوی دی.
په کندهار کې د کتابونو بازار سور شوی. ها خو د افغانستان په ختیځ کې په ننګرهار کې د خبرندوی ټولنو یو شمیر مسولین وای په افغانستان کې د بیروزګاری او د خلکو د اقتصادي ستونزو د زیاتېدو د طالبانو د حکومت لخوا د کتابونو په خپراوي کلکه څارنه او د غشان د نجونو په زده کړو بندیز د دوی کار روزګار سخت اغیزمن کړی دی. دوی وای مخکې په دې ولایت کې په میاشتنی ډول د مرستندوی درسي کتابونو په شمول په بیلابیلو برخو کې لسلو ډیر کتابونه خپرېدل خو اوس شمیر لسو ته هم نه رسیږي. یو شمیر محصلین او د شونځیو زده کوونکي هم وایي اقتصادي وضعیت اجازه نه ورکوي چې ان ځانونو ته مرستندوی درسي کتابونه وپیری. جزئیات په دې راپور کې.
ختیځ ننګرهار چې یو وخت د پښتو کتابونو د خپراوي او پلور مرکز بلل کېده اوس پکې د کتابونو د پلور او خپرېدو بازار په ټپه ولاړ دی. په دې ولایت کې د یو شمېر خبرندوی ټولنو مسولین وایي په افغانستان کې د بیروزګاری زیاتېدل د طالبانو لوري د کتابونو پر چاپ کلک څار او د نجونو په هر ډول زده کړو د طالبانو بندیزې لوی لاملونه دي. په ننګرهار کې د یو خبرندوی ټولنې مسول چې نغواړي نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
دا چې اوس مهال د نجونو په وړاندې د ښوونځي او پوهنتونو دروازې تړل شوي دي او د دې تر څنګ د هیڅ ډول زده کړو اجازه نه ورکول کیږي، دې کار زموږ د کتابونو د خپراوي په چاره اغیز کړی.